بعدی رادیو آزادی را سالی محمد سالی میزبانی میکند. خوش آمدین سالی به استودیو.
دیر مننه استاد سخا سید سمی عباس و در آزادی رادیو آوریدون کتا از مال خواه سلام. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لوی ترنولي ننګرهار ته یو هیئت لیږلې چې هلته د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. نن جمعه ده د وژې اسمبلی 15 د سپتمبر میاشتې 16. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. په میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنجشنبې په ورځ وویل خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون شوی دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس هم د هغو چارواکو په حواله چې دغه مذاکرې له نږدې څاري خبر ورکړی چې زلمی خلیلزاد بیرته قطر ته تللی دی. ښاغلی خلیلزاد تېره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنې د دوی تر ولکې لاندې له سیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم له افغانستان شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم د بین الافغاني خبرو پایل او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زوربند. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد. زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه یې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد ویلي چې دغه موافقه به د ولسمشر غنی تر تایید وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نهایي سي. طالبانو د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړې. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه د یوه امریکایي پوځي او یوه رومانیایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شول. د میدان وردګ ولایت امنیه قمانداني وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي. د میدان وردګ د امنیه قمانداني وایان حکمت الله دراني تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو ځینې مهم کسان هم شامل دي.
د حسن په نامه یو د رسېقې قمندان هغه وژل شوی او همدارنګه د ملاقایم هم وژل شوی. همدارنګه په دې عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس نه هم ټپیان دي.
د درانی پوینه ملا قیوم تازه د ملا امین الله له وجل کې دوروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسواله ټاکل سوی وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د سیمه ایز مشر وژنه جنگي جنایت وباله. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا کمپاینري سميرا حميدي وویل راپورونه ښيي چې په غور ولایت کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون سرپرست عبدالسمد اميري د طالبانو لخوا لومړی برمته سوی او بیا وژل سوی. د بخښنې نړیوالې ادارې په اعلامیه کې د اميري وژل کېدو ته په اشاره ویل سوي چې دا بیرحمانه وژنه یو جنگي جنایت دی. حتی سره له دې چې طالبان ادعا کوي د سولې لپاره هلې ځلې کوي، دوی په خورا بیرحمۍ د خلکو وژلو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون هم پرون په غور کې د خپل سیمیز مشر پر وجل کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د دې کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
واقعا د بشري حقوقو خپلوا کمیسون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د غور سرپرست رئیس عبدالسمد اميري هغه وخت وتښتاوه چې له کابله بیرته غور ته روان وو. د نوموړي مړی له تښتول کېدو دوی ورځې وروسته پرون وموندل سو. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کاپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وسوه. د قطر لوبډلې چې د آسیا د فوټبال د اتلولۍ مقام لري د سیالي په لومړۍ نیمایي کې څلور او په دویمې کې دوه ګولونه افغانستان ته ورکړل. افغان لوبغاړو هم د ګول وهلو څو چانسونه درلودل، خو د افغانستان د ټیم ګول کیپر وایس عزیزي سره له دې چې شپږ ګولونه یې وخوړل د ډیرو توپونو مخه ونیوله. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه کې له بنګلادیش سره مخامخ شي. افغانستان، قطر، هند، بنګلادیش او عمان په ای ګروپ کې له یو بل سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان او بنګلادیش لومړنی ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل شوه. د افغانستان د لوبډلې کیپټانی راشد خان کوي. د نړیوال جام سیالیو وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان ټاکل شوی، د ده په کیپټانۍ د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده. پرون د لوبې پچه افغانستان وګټله او غوره وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. د لومړۍ ورځې تر پایه افغانستان په داسل کې چې پنځه لوبغاړي سوځېدلي وو 201 اویا منډې وکړې. رحمت شاه سلیزه پوره کړه. اصغر ستانکزي هم 80 منډې وکړې او 9 سوځېدلې. لبل خو د افغانستان تکړه آل راونډر محمد نبی ویلي چې له رواني ټیسټ لوبې وروسته له ټیسټ مسابقو سره د تل لپاره خدای پاماني کوي. بل خو د آسیا کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم د پاکستان د 19 کلنو لوبډلې ته په 15 اتیا منډو ماتې ورکړه. د 19 کلنو د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ د سریلانکا په کولمبو کې روانې دي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس لرلو په جرم په عمري بند محکوم سول. دغه درې تنه په 2012 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د دریو ښځو په وژلو محکوم سوي. د هغوی د وژلو فتوا وروسته له دې د سیمې یو ملا ورکړه چې یوه ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې څلور نجونې لیدل کېږي چې سندرې وایي او د دوو هلکانو اتڼ ته چکچکې کوي. دې پېښې د بشري حقونو د مؤسسو او ملاتړ کوونکو پام ځان ته واړاوه. د کوهستان د سیمې د پولیسو مشر اتاولا د فرانسې خبري اجنټ سپرون ویل د یوې وژل سوې ښځې ورور عمر خان، سایر خان او د دوو وژل سوو ښځو پلار صابر خان هغه کسان دي چې عمري قید سزا ورکول سوې ده. محکمې 15 نور کسانو ته برات ورکړ. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. پوریان جلالی پور دویم ایرانی ورزشکار دی چې په وروستیو اونیو کې له خپل هیواد څخه د باندې پناه وړي. جلالی پور په هالند کې د مایوبانو د غشي او لیندۍ د مسابقې له بشپړولو وروسته په دغه هیواد کې پاتې سو. مسابقې د جون له درېمې تر نهمې پورې د هالند په دینبوش ښار کې وسوې. د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیفیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. امریکا وایي چې د رومانیا د سوسیالیست ډیموکرات ګوند پخوانی مشر او کورنۍ په زیات فساد کې ښکیل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ وویل دراګنیا او دوه اولادونه یې والنتین او ماریا امریکا ته د تګ اجازه نه لري. دغه وزارت په یو بیان کې دغه راز ویلي، دا اقدام یو قوي پیغام له ځان سره لري چې امریکا له فساد سره مبارزې ته کلک ژمن ده او په رومانیا کې د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. د افغانستان لویه څارنوالۍ ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. هغه موضوع چې د ملي امنیت د رئیس د استعفا سبب سوه.
دې ته ورتګ هم شي پخوا هم خوګیان یو د پکتیا په ظلمک او لوګر کې تکرار شوي.
دا هم ورته چې په بلخ ولایت کې د ناامنۍ یو دوام خلک اندېښمن کړي دي. په بل راپور کې ورته چې په پکتیا کې دا سیمې همسته چې یوالې سه هم نه لري.
نو اوسه پورې مونږ یو انجونې یا خلک دوله سمپاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتب متوجته شونځي ته ارتقا کړی دا چې لسی باندې لانه ده تبدل شوی.
په اغزنی کې د افغاني دودولو لپاره نظامی شورا د جدي اقدام خبر ورکړي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغاني وکړل شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغاني زموږ هغه ملي هویت ده.
په بهرنی موضوعاتو کې فرانسې له ایران غوښتنه وکړه داسې کار دی نه کوي چې د اټومي موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ډیر ژر به یو هیئت ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وی د چهارشنبه په شپه د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته یې امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له عصمت څاروانه
ورسته لدی چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنوالۍ د معلومولو لپاره څېړنې وکړي. لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وکمره. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکوونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنوالۍ په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی ده چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په آر کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د یوې کورنۍ څو ځوانان په بې رحمه وژل شوي. دې ته ورته غمیز دی پخوا هم خوګیانیو د پکتیا په زرمک او لوګر کې تکرار شوي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. تر څو شپې وړاندې ما په ډېر خواشینۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبه په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسګونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړي او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور رونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې په خوایې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د سفر دوه قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
مموردل چې لوی ترنوالی وی ډیر ژر به یو هیات ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. په بلخ ولایت کې له شپږو میاشتو راهیسې وسلوالې نشتې زیاتې سوي دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي وایي چې اکثرا په بلخ کې د ناامنیو تر شا د سیمې استخبارات وسلول طالبان او نورې ډلې لاس لري. مجیب رحمان حبیب زی او په دې اړه نور تفصیل.
لا کابو یوه میاشت را په دې خوا د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې نامنه زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو حضور نسبت په خوا ته پکې په مراتبو زیات شوی دی. د بلخ ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې کابو شپېته سلنه خاوره کې طالبان د امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. حال دا چې دا کچه شپږ میاشتې د مخه شل تر پنځه ویشت سلنې ته رسېدله. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي چې د دغه ولایت په اته ولسوالیو کې طالب وسلوال پراخ حضور لري او دغو سیمو کې د افغان امنیتیز واکونو پر وړاندې جنگیږي. افضل حدید وایي چې لایوي خوا طالبان غواړي چې د سولې په خبرو کې د ښه امتیاز ترلاسه کولو لپاره ډېری سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو له بل لوري د سیمې استخباراتي کړۍ هم د شمازون په نامنیو کې دخیلې دي. هغه زیاته کړه د سیمې قدرتونه او د سیمې د نیابتي جګړې سبب شوی چې په شمال ځون خاصتا په بلخ ولایت کې جګړې زور واخلي. او بل دلیل دا دی چې بلخ ولایت له خپلو ګاونډیو ولایتونو څخه آسیب پذیره دی. له دغه ولایتونو څخه په بلخ ولایت وسلوال طالبان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي شورا مشر افضل حدید وایي دا چې بلخ د شمال ځون مرکزي ولایت دی او له استراتیژیک اړخه ډېر اساسي موقعیت لري، خو له نارامو ولایتونو لکه سرپل، جوزجان، سمنګان او کندوز څخه وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د بلخ په سرحدي ولسوالیو حملې ترسره کوي. د بلخ دولتی چارواکي هم په دغه ولایت کې زیاتیدونکو نام نه مني او وایي چې د سیاسي موضوعاتو په دلیل په بلخ کې نامني تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازدي رادیو ته وویل چې هم د هوس په چمتال، شولګره، چهاربلک، دولت آباد او یو شمیر نور ولسوالیو کې د افغان پوځیانو لخوا د ترهګرو د لمنځه وړلو په هدف ګډ عملیات پیل شوي دي. ښاغلي فرهاد وویل دغه عملیاتو کې چې د شاهي نیو دش په نامه دي له یوې اونۍ را په دې خوا څلوېښت طالب استول وژل شوي، دېرش ټپیان دي او یولس تنه نور ژوندي نیول شوي دي. فرهاد په بلخ کې د روانو نامنیو په اړه وویل تر همدغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم د بلخ ولایت په چهاربلک، شولګره او دولت آباد ولسوالیو کې د شاهین دوه سوه یو دېرش عملیات روان دي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. د نامنیو دلیل سیاسي موضوعات دي چې زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د سیمې د استخباراتي کړیو د مداخلې ترڅنګ د ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو د هڅو او بین الافغاني خبرو کې د دولت ضد مخالفینو د برلاسه کېدو په دلیل هم په دغه ولایت کې نامنۍ زیاتې شوې دي. ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د سیمې ګاونډي هیوادونه ترې ملاتړ کوي. دوی غواړي چې د ملي یووالي حکومت تضعیف کړي. په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر او همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د برلاسه کېدو په دلیل به دغه نامنۍ دوام پیدا کړي. یوازې بلخ نه دی چې له کابو یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې بې سابقه جګړې تجربه کیږي. د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، کندوز او سرپل کې هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې د دواړو لورو ترڅنګ له ملکي وګړو هم قرباني اخلي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او اولس دقیقې کیدونکې دي. د غزنی پوځي شورا وایي نه پرېږدي چې نور په دې ولایت کې د افغاني پر ځای په پاکستاني کلداره راکړه ورکړه وسی. دغه شورا وایي کله هر چا سره کلداري ونیول سي قانوني چلند به ورسره کیږي. د غزنی اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی محلی او نظامی ادارې په ولایت او د ولایت په ټولو ولسوالیو کې په عامه سوداګرۍ او د اجناسو د پیر او پلور پر وخت افغانۍ پر ځای د پاکستانی کلدارو پر چلولو بندیز لګولی دی. د پنځشنبه په ورځ په غزنی کې د نظامی شورا له لوري ازادي راډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې له دې وروسته هیڅوک د سراپیو له دوکانونو څخه د باندې پاکستانی کلداري نسي چلولی. دوی وایي کله ولسوالیو څخه له راتلونکو او یا هم په بازار کې له کومو کسانو سره کلداري ونیول سي نو قانوني چلند به ورسره کیږي. په دغه خبر پاڼه کې وخت نه دی ښودل سوی چې دغه کار به له کومې ورځې پیل او عملي کیږي. د غزنی ښار اوسیدونکي بیا د غزنی د نظامی شورا دغه کار ستایي. دېرش کلن رحمت الله مرجان خلوای دولت باید دغه کار عملي کړي ترڅو خلک له غیر قانوني، غیر شرعي عمل څخه خلاص او په سوداګرۍ کې له ورځني زیان څخه په امان سي.
ګټه به ټوله د افغانستان وي، ځکه اوس کلداره که تبادله کېږي، مثلا په کلدارو باندې شی اخیستل کېږي، راکړه ورکړه کېږي، ګټه پاکستان ته ځي، افغانستان کې څه نه پاتې کېږي. نو بنا نه دولت ته پکار ده چې جدي ونیسي، نه دا چې نن اعلامیه ورکړه سبا یې همداسې پرېږدي.
دا چې شکایت کېږي چې سوداګر او هټیوال پرته د سراپوی له نرخ څخه د سودا پر وخت په خپله خوښه د کلدارو او افغانیو تبادله کوي او مشتریانو ته زیان اړوي، نو پنځه ویشت کلن کامران وایي که د پیر او پلور پر وخت د کلدارو پر ځای افغانۍ مروج سي نو خلک به له تاوانونو څخه خلاص او خپل ملي هویت ته به درناوی هم وسي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده. نو کله چې په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي، کلداره کار ته پوته ځي، کلداره بې ارزښته شي، دلته هغه اجناس چې په ښار کې خرڅېږي د هغو قیمتونه لوړ ځي. نو هغه کسان چې بېوزله دي هغه نشي کولی که هغه بېوزله وي که نه بېوزله، هر چا ته توان دی باید په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وشي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړو.
دنیا عالمان هم په افغانستان کې د پاکستانی یو کلدارو چلول په شرعي توګه حرام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو لسیزو څخه د غزنی ترڅنګ په ډیری هغه ولایتونو کې پاکستانی کلداري چلیږي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د سیاسي چارو شنونکي بیا په افغانستان کې د کلدارو چلول یوه سیاسي لوبه بولي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې ځان وژونکې حمله کې د یوه امریکایي او یوه رومانیایي عسکر سربیره لس تنه وژل شوي او تر څلوېښت ډېر ټپیان شوي دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼه د دې موټر بم چاودنې په اړه لیکي، د کابل یوه ډېره خوندي سیمه د دې خونړي برید شاهده وه. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غني د انتخاباتي ټیم د مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستې دي چې تر برید وروسته یې وویل اوسنۍ هڅې د سولې نه دي، دا یوه توطیه او دسیسه ده. ورځپاڼې د سیاسي چارو د کتونکي هارون میر خبرې هم راخیستې دي چې وایي د افغانستان ګڼ خلک اندېښمن دي چې شاید د امریکا او طالبانو له توافق وروسته پراخ اوربند پلی نه شي. د ښاغلي میر په وینا که چېرته پر افغان ځواکونو بریدونه ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې به د امریکا ماموریت چې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي زیانمن شي. د کابل د پنجشنبې د برید په اړه د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي، د سولې د خبرو سربیره طالبانو د امریکا سفارت ته نږدې د حملې مسؤلیت منلی دی. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ سربیره په افغانستان کې د شخړو د کمی هیڅ راز نقشې نه لیدل کېږي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د توافق د مسودې خبر ورکړی، خو ولسمشر اشرف غني د دې موافقې په برخه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دفنس پوسټ هم په کابل کې د وروستي موټر بم چاودنې او له لویې سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي دغه امریکایي سرتیری له وژلو سره چې د کابل په ششترک کې ووژل شو، سږ کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمېر 1400 ته ورسید. وړاندې راغلی دي چې رومانیا چې د اوس لپاره په افغانستان کې تر اوسه ډېر سرتیری لري، د کابل په وروستۍ حمله کې یو عسکر له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې د دوشنبې په شپه د کابل پر گرین ویلج کمپ د تراکتور بم په چاودنه کې هم یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و. دفنس پوسټ ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د هڅو سربیره چې له طالبانو سره یوه توافق ته ورسېږي، په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې خونړۍ پېښې زیاتې شوې دي.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیبوو. فرانسې له ایران څخه غوښتي داسې اقدام ونه کړي چې د اټومي موافقې سرغړونه وي. د ایران ولسمشر ویلي چې د یورانیم غني کېدا چټکوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان ناوري.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنجشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکېچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیړي. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اټومي موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اټومي موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران په کلکه غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اټومي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې ده، د بهرنیو چارو وزیران به د اټومي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اټومي موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې درېیم ګام اخلي.
د چې د ایران د درې ګونو قواو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمي انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمي پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمي موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
نن هم جمعه ده او ولایت په ولایت پروگرام د ماپښین پر 2 بجو تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلې سي. تاسو هم کولای سي چې په دې پروگرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي برخه واخلي، ټلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 6:20 دقیقې کېدونکې دي.
ستاسو له پیغامونو
باوجین د ولایت بالامرغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما د رئیس جمهور صاحب او د برق وزیر څخه دا خواهش ده چې د بالامرغاب ښکلې اوبه د ترکمنستان ښار ته اوړي او موږ ته دې د هغه په مقابل کې برق راکړي. موږ نظرې کابل ته درغلي، موږ ته اشرف غني صاحب څه دایله ده چې موږ ته ترکمنستان څخه برق د بالامرغاب ښکلې ولسوالۍ ته راوارد کړي. وسلام.
شمشیر جهان هم د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ څخه دا پیغام د ازادي راډیو د زما چې د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ د چکمې مرستې راځي، هغه مرستې ټول د زورواکو لاسو ته ولېږي. کوم یا ورته په ولایت کې ناست دي، هغه جینې هغه کې پاوا کې او یا قادرې ته راشي، نه د زورواکي وکړي کوم منډو ته چې هغه مرسته راشي، منډوي به جوړې ځانو ته او ډیمو د ډیم لپاره راشي، بس لپاره هغه ځان درې څلور کورو ته هغه ډیم جوړ کړي، بس جوړ کړي هلته. او غریبانه همدسي پاتې همدسي کوټه ټول کلی پاتې د لوړپور چارواکو نه مې دا هیله ده چې اول مرسته مرالېږي، که چېرته مرسته رالېږي نو تر اخرې ثانیې پورې وسارل شي. وسلام.
می محمد سلیم افغان کاروان د کابل چهار اسیاب څخه. د کابل ولایت د چهار اسیاب ولسوالۍ کلی جرنای کلی کوڅه ډیره په بد حالت ده او حکومت یې هیڅ غم نه خوري. د دغې کلي ملک هم کوم خاصه تابعه نه کوي. هیله ده چې زموږ غږ ازادۍ راډیو نشر کړي. ډیر به درنه خوشحاله شو ګرانو وروره که تاسو زموږ ستونزه تر چارواکو پورې ور ورسوئ.
سلام نو خدا و یو لس روز مخکې کار کوي د ونې سوا اوس په دې خیا کارم پرې شي دی د پاجات لیدل دا خاص څه مهل دا لري چې موږ راواز کړ ګلپور مقامات ورسو. مننه د ازادي راځه تاسو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبروي چې په پکتیا کې داسې سیمې هم شته چې یوه لیسه هم د هلکانو او نجونو لپاره نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
دغه چې به هم د وریدونکو ګڼ اسمسونه را روان دي. خپلواک صافی د لغمان له لشنګ ولسوالۍ څخه په خپل اسمس کې لیکلي، لوی څرنولي باید په ننګرهار کې سوي پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي ځکه چې یوه بې ګناه کورنۍ د غم پر ټغر کښېنوله. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، له طالبانو سره د سولې خبرې کول د وخت تیرول دي ځکه چې طالبان د پاکستان په اشاره په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی دی او د ده په خبره چې افغانان وژني. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلي، له خلیلزاد څخه هیله کوو چې نور د افغانانو د انتظار شېبې را لنډې کړي ځکه چې افغانان د سولې هوکړې ته په تمه دي. د اتل په نامه اوریدونکي له زابل څخه لیکلي، له طالبانو سره سوله کول کومه معنا نه لري. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکي، فکر نه کوم چې سوله دی دا سجر راسي ځکه یو طرف هم د شنیت د ښکاره کولو لپاره کوم کار نه دی کړی. سمیع الله افغان له دانګام څخه لیکلي، د افغان ځواکونو څخه هیله کوم چې په پلخمري ښار کې وسله وال وځپړي او روانه جګړه چې هلته روانه ده پای ته ورسوي. حمیده اتله له غزنی لیکي، افغاني زموږ ملي هویت دی، هر څوک باید په ورځنیو چارو کې افغاني وکاروي. او سمیوله افغان له دانګام څخه په بل اسمس کې لیکلي، موږ ټول د افغان قوو ملاتړ کوو. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو مذاکرو لپاره قطر ته ستون شوی دی. د میدان وردګ ولایت امنیه قمانداني وایي چې د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په 6 ګولونو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کپتان په توګه خپل نوم ثبت کړ. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمری بند محکوم شول. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیپیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید دی. او نور خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانل لوستلای سي چې آدرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د شو زو خاص پروګرام نیمه نړۍ او کورونی پروګرام کور کړی. خو اوس ورزو پکتیا ته. د پکتیا د مرکز اړوند باغ کې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو 30 کلونو کې تر اوسه په دې سیمه کې د لیسې تر کچه شوونځي نه لري. او د دې په خبره دغه علت دی چې دوی تر اوسه 12 پاس نه لري. احسان آریان د سیمې له اوسیدونکو سره خبرې کړي او پر دې موضوع یې دغه راپور جوړ کړی دی.
پکتیا ولایت د افغانستان له جنوب ختیځو ولایتونو یو دی چې د پوهنې په برخه کې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. او په ډېرو ولسوالیو کې تر اوسه د 12 ټولګیو څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي. دلته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بغیکې په نوم داسې سیمه هم شته چې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري او تر اوسه یې له 12 ټولګیو فارغین نه دي ورکړي. د بغیکې د ځوانانو شورا لومړي مرستیال سیدالله عدالت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
تقریبا 14 کال کېږي چې په باغکه کې مکتب جوړ شوی دا. له اوسه پورې مونږ یو انجونی یا هلک 12 پاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتب متوسطه شونځي ته ارتقا کړی دا چې لیسې باندې لانه ده تبدیل شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکی هم ورته نظر لري او یا د ستونزه تاییدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
زه معروف افغان یم. باغکی ښوونځی 13 و 14 کلونو کې افتتاح شوی دی، تر اوسه پورې لیسه شوی نه ده. نو معنا ده چې هلته هیڅ کوم نجلۍ له 12 ټولګي نه ده فارغه شوې تر اوسه پورې.
خو د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستونزې پړه تر ډیره پر خلکو ور واچوله چې ولې تر اوسه د ستونزې له دوی سره نه ده شریکه کړې. نوموړي وویل چې د ستونزې د حل لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
ولې ډیره بغوري په دې کې بیا هم دی ولسم وي ستونزې په وخت د رسالت سره شریکې نه کی. نو موږ څه خبرې کولې کا بیا معیار پر کړې وي په هر وخت کې موږ حاضر یو چې مکتب ته د لسی لپاره استکاور
کله یو خو په پکتیا کې د سیمه اوسیدونکو د پوهنې په برخه کې د ګڼ شمېر ستونزو یادونه کوي. ل بل خو د دې ولایت د پوهنې رئیس له ازادي رډیو سره په خبرو کې د یو شمېر پرمختګونو خبر ورکړ او ویل چې په نږدې راتلونکو کې به د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزې ته د پای ټکی کېږي. احسان آریان، ازادي رډیو، پکتیا.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوې ده.
ترماستریکه
چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمه نړۍ خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم په دې وروستیو کې د جنسیتي تبعیض پر ځای ډیر کار وشو، خو لا هم نجونې او ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخ کیږي. ولې ځینې کسان نجونو ته د شرم په سترګه ګوري او محدودیتونه پرې وضع کوي؟ دغه کار څه پایلې درلودی شي؟ قانون د ارواپوهنې علم او شریعت په اړه څه وایي؟ همکار فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض ختمولو لپاره ډېرې هلې ځلې شوي، خو بیا هم داسې کورنۍ ډېرې دي چې لا هم په کور کې د لوڼو زیږېدو ته د ننګ، آر او شرم په سترګه ګوري. مور د نجلۍ په زیږېدو ملامته ګڼي او ناسم چلند ورسره کوي. ځینې بیا په دې باور دي چې نجلۍ یا د کور ده یا د ګور، نو ځکه له هغې د نظر څرګندولو او آزاد فکر کولو حق اخلي، محدودیتونه پرې وازه او د عمر تر پایه له پیغورونو سره مخ وي، آن تر دې چې ځینې پلرونه لوڼې د اوږو بار ګڼي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې شته دودونه د دې سبب شوي چې د نجلۍ لوړ غږ، خندا، خوخی، د هغې لومړی ځل میاشتنی عادت، د ژوند ملګری انتخاب او داسې نور مسایل تابو ګڼل کیږي او پر وړاندې یې ګڼ محدودیتونه وضع شي. شګوفه د هغې 20 کلنې نجلۍ مستعار نوم دی چې له ماشومتوبه یې د دې لپاره ستونزې، محدودیتونه او پیغورونه زغملي چې نجلۍ پیدا شوي. دا وایي کله چې په کور کې په لوړ غږ خبرې هم وکړي، نو د کورنۍ لخوا له ناسم چلند سره مخ کیږي او ورته ویل کیږي چې نجلۍ ده او غلې دي کینی. شګوفا وایي له کلونو راهیسې له زړه تنګوالي او روحي فشار سره مخ ده او ډېره هڅه کوي چې له ټولنې لرې په پټه وژاړي.
وینه وایي چې دا چیرته مځئ، واده ته مځئ، خوند مسکو مکوي، چیرته خبرې مکوي، فقط په کور کې کینو، خدمات وکړو، مزدوري وکړو، لات ویل دي، بل دي، ټکول دي، موږ هر شی څه کوو، وایي هغه دا شرم دي. ښوونځي ته موږ نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، شرم ده دا ښوونځي ته مه ځئ. کله کله چې د موږ په کور کې څه څه ډېره په ما باندې څه شی سي خپګانه، راستې خپه سم، بیا زوړم، زوړم ډېر زوړم، ډېر زوړم، خپه یم، زړه مې خپه یي، یو نیم وخت مې ډېر زړه راځي چې زه چېرته لاړ شم، موږ لاړ شو چېرته.
ستاره بیا وایي د کورنۍ مشران یې تل ورسره داسې رفتار کوي چې ګواکې دا یې د کوچنیو ورونو په مقابل کې هیڅ هم نه ده. د ستاره په خبره کله چې ورسره ناسم چلند کیږي، آن له خپل جنس هم کرکه وکړي او په دې هیله شي چې کاشکې نجلۍ نه وای پیدا.
موږ ځان بیخي کوچنی موجوده حس کوو او هیڅ کله مثلا موږ په هغه کې کله چې موږ واسم کیږي او یو مقام ته رسیږو هم موږ جرات نه کوو چې هغه څه خبر وکړو یا هغه وکړو. دل خاطر موږ ته له حوال نه ویل سوي چې تاسو داسې خبرې مه کوئ، تاسو دې مقام ته، تاسو جلۍ یاستئ، تاسو ته شرم، او هغه ته داسې خبرې. په زیاتره وخت کې یا کله چې زه ځان سره تنها کینم، دا فکر کوم مای کاش زه به هلک وای. د دې خاطر ته کله چې دغه د هغوی دغه مسؤلیتونه یا د هغوی دغه کارونه چې هغوی کې یو هغوی ته احترام قائل کیږي، زه فکر کوم کاش کې هم زه هم هلک وای، ته هم دې مقام ته هم دغه هغه ته زره سیدلې هم د لګ احترام سوای خوای.
د غزنی ولایت اوسیدونکو مدینه وای کنجونې د دغه حالت بدلیدو لپاره هوډ وکړي او خپل ظرفیت لوړ کړي، نو د وخت په تیرې دوسره د نجونو پر وړاندې د خلکو دا ډول نظر هم بدلیدای شي. د مدینې په خبره زیاته هڅه کړې ده چې پلار ته قناعت ورکړي چې نجلۍ هم استعداد لري او د نارینه او په څیر کار او تحصیل کولای شي.
زم د تحصیل په دوران کې د ډیرو خبرو سره مخامخ شوم، هم د ورور لخوا، هم د پلار لخوا، هم د مور لخوا، او په افغانستان کې هم شرایط ډیر خراب ده. موږ نه غواړو چې زموږ د کورنۍ او فامیل نوم بد کړي، نو ما بیا هم د دې محدودیتونو سره مقابله وکړه، هغو ته مې قناعت بخش ځوابونه ورکړه او سبب شو چې اوس هم دولتي پوهنتون وایم او هم خصوصي پوهنتون، دواړه همزمانه پنځم سمستر کې.
ځینې مدني فعالان په دې نظر دي که چیرې
نجلی له ماشوم تو به غوخی پاتې شي، نو له تعلیم، تحصیل او کار هم لري پاتې کیدای شي. مدني فعاله اوګي ورداګ وای د کورنیو ترڅنګ اړوند دولتي ادارې هم باید هڅه وکړي د عامه ذهنیتونو د بدلولو لپاره پلان او برنامه ولري. د هغې په خبره که دا کار ونه شي، ممکن ښځې له نورو خنډونو سره هم مخ شي.
اړوند ادارې هم په دې برخه کې یعنی مسؤولې دي، هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې کار کوي، لکه د ښځو د چارو وزارت موږ لرو، همدارنګه هغه پروژې چې یعنی د بهرنیو هیوادونو څخه دلته په د ښځو پر وړاندې عملي کیږي، او همدارنګه موږ ویلی شو چې اړوند ادارې په دې برخه کې عامه پوهاوی هم رامنځته کولی شي، د سیمینارونو دایرولو له لارې، د پوهې له لارې. په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې د ښځو ذهنونه بدل کړو او دوی دا پوه شي چې جنۍ د کورنۍ بار نه ده.
دا چې د اسلام دین او شریعت د هغو خلکو په اړه څه وایي چې نجلۍ د کور شرم او د اوږو بار ګڼي، په همدې اړه د دیني مسایلو له کارپوه محمد الله سید زاده سره غږېدلی یو.
عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د چا چې یو لور پیدا شي او ژوندۍ ښخه نه په خوا رسترګه ورته ونه ګوري او زوی په هغه لور باندې زیات ونه ګڼي، الله تعالی به یقینا دا شړی جنت ته داخل. خو اوس له بده مرغه موږ او تاسو په خپل ټولنه کې وینو چې لورانو ته ډېر سپک نظر، په خوا رسترګه ورته کتل کېږي، د حقارت ژوند ته مجبوري. چې دا اسلام په کلکو ټکو غندلی دي او دا یو ناروا عمل ده. هر مسلمان باید چې زوی ته او لور ته په یوه سترګه بلکې په درانه سترګه وګوري، په دیو کې فرق نه کوي، ځکه چې په دې باندې لوی خدای جل جلاله سخت غصه کوي.
د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه حقوقي او قانوني حکم څه دی؟ په اړه یې د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا وایي،
د اساسي قانون په 2 ماده کې په مشخصه توګه دا وایي چې ښځه او نارینه د قانون پر وړاندې یو شان دي، یعنی تبعیض له منځه وړی ده. او همدارنګه اساسي حقوق دي چې هغه د اساسي قانون په 4 ماده کې دي، یا په 9-15 ماده کې هم یو سلسله مسایل راغلي چې مکلفیت په نامه باندې ده، تر څو د دې په استفادې سره ټول په مساوي توګه د خپل حقوقونه استفاده وکړي. دا چې دوی نقصی دا لیبی خانه سخت گناهکار کیږي، د بل خانه د اساسي قانون او د موضوع قوانینو نقض ده.
د افغان خزو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مرا سره هغه ایستې لرګی را تو خو د سی وکړه بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره څو کړو
شخصي د حل لري د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کوم چې عدم تعادل سره ډېر مهز درن شي.
دا هرڅه په نیمه نړۍ خبرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
کله نا کله د کورنۍ نږدې کسان هم جنو او ښځو ته د دې احساس ورکوي چې ګواکې موجودیت یې د ارزښت وړ نه دی، او یا دوی د شرم او ننګ نه خبولي، نو له روحي او رواني پلوه ممکن له خطرناک حالت سره مخ شي. خو د دې ستونزې د حل لپاره څه کیدلای شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د کورنیو مسایلو له مشاورې شمې کټوازۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی کټوازی، ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړم په دې وغږیږو چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې خلک لوڼې د اوږو بار ګڼي.
یوه جلۍ په یو کور کې پیدا کیږي، له هغه اولې ورځې کوم خوښۍ چې په یو هلک نیول کیږي هغه په جلۍ نه نیول کیږي، او دغه جلۍ ته دا ورښیي چې یعنی ته جلۍ یې او موږ په تا خوشحاله نه وو، برعکس د تا په ورور خوشحاله وو. که بیا چې جلۍ لږ لویږي، ورور یې مکتب ته ځي او جلۍ مکتب ته نه لیږي. که چیرې جلۍ مکتب ته هم لیږي، هغه تر شپږم اووم صنف پورې درس وایي، بیا هغې ته وایي چې ته جلۍ یې، ته نوره غټه شوې، ته په کور کې کښېنه او د تا ورور به مکتب ته ځي. مثلا کور کې کارونه د چې کله دوی تقسیمات کوي، یعنی جلۍ ته وایي چې ته به د ورور ته ډوډۍ تیاروې، ته به د ورور ته کالي مینځې، ته به دا کار کوې، ته به دا کار کوې، او د تا ورور به مکتب ته ځي. او کوم نظر چې غوښتل کیږي، مثلا په کور کې ډېر وړ شی اخیستل کیږي، یا د کور رنګ وي، یا کور ته توشک وي، یا کور ته کوم فرش وي، همیشه د یو زوی نظر غوښتل کیږي او جلۍ ته وایي چې ستا نظر دونه مهمه نه ده، یا اصلا له هغې څخه نظر غوښتل کیږي نه. بیا چې کله جنۍ ځوانېږي او هغې د واده وخت رسېږي، نو کله چې باید له دې نه پوښتنه وشي شي چې ته دی الک سره غواړي واده وکړي یا نه وکړي. اصلا نجلۍ نه پوښتنه نه کیږي، برعکس هلک ته ویل کیږي کدا جلۍ تا ته وکړو دا وسنګ وي.
کله چې نجونې ګوښي روزل کیږي او استعداد ته یې نه کتل کیږي، کومې پایلې درلودای شي؟
کله چې یو جلۍ داسې یعنی تخریف شو، هغه ته ویل شي چې ته جلۍ یې، ته باید دا کار ونه کړې، تبن چې دا به دې ته ډېرې رواني او روحي ستونزې منځته راوړي. مثلا له کوره تیښته، له خپل مسؤلیت څخه تلل، ځان وژنه یو عمده دلیل همدغه کورني تاوتریخوالی دی. خدا کورني تاوتریخوالی اساسي ریښه کوه ګورو عمل ته ده چې کله موږ تفهیز کولو یا زوی ته مو په یو سترګه کتل او لور ته مو په بله سترګه کتل، دا ډېر مشکلات په نور روحي او رواني دوی ته منځته راوړي.
او په پای کې که دې ټکي ته هم اشاره ولري چې د دغه ستونزو د حل لاره په څه کې ویني؟
که چیرې یو پلار همیشه خپل لور ته ووایي چې ته ښکلې، تا سره مینه لرم، یا ته ډېر راباندې ګرانه یې، ستا نظر راته اړین دی، یا ستا نظر په دې مسله کې غواړم، تبن چې هغه جلۍ به یو داسې جلۍ ځان احساسوي چې پر ځان به باوري وي او د ټولنې د اغېز لاندې به ډېره زر نه راځي او د ټولنې مشکلات چې ورته رامنځته کړي دي، دا به یو جلۍ وي چې همیشه به کوشش کوي، تلاش به کوي چې هغه مشکلات په خپله حل کړي، داسې به کوشش نه کوي چې یا لاړه شي ځان وژنه وکړي یا له کوره وتښتي، تلاش به کوي چې زه یو څوک یم چې عقل لرم، سالم عقل لرم، انسان یم، بالاخره زه کولای شم خپل ستونزې یا خپل مشکلات په خپله حل کړم. نو که دغه تفاوتونه اول په مور او پلار په نظر کې ونیسي، ډېره به ښه وي. مثلا نظر وغوښتل شي په کور کې، مثلا موږ لرو ماشاءالله ډاکټر انجونې لرو، انجینیرې لرو، څارنواله لرو، تا په تجارت کې ډېرې پرمختللې دي، موږ یې ګورو چې ډېر سړي دي هغوی د لاس لاندې کار کوي. نو که یعنی نجلۍ هم دا توانایي لري، او زه وایم چې له سړیو نه دی څو چنده دغه توانایي ډېره ده. ګوره د نجلۍ خپله انرژي دوه سی کوي، یوه انرژي په کور کې مصرفوي د کور په کارونو کې، او بله انرژي په مکتب کې یا خپله دنده کې یا کوم مسؤلیت یالته ورته سپارل شوی د مصرفوي. ورې برعکس دغه سړی ټوله انرژي راخي په دنده یې مصرفوي، بیا هم دونه پیشرفت نه کوي. که چیرې یوه نجلۍ تشویق شي، زه مطمئنه یم چې هغه به د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي او په هغې به ډېر وویاړي، ډېر پیشرفت کولای شي او خپل ژوند او دغه اجتماع به جوړه کړي. دغه اجتماع یوازې په سړیو نه جوړیږي، یعنی یو تنه سړی نشي کولای دغه اجتماع اس وخت جوړه کړي یا آباد کړي، له دې سره به خوندي څنګ په څنګ درېدلی وي، بیا به دا اجتماع پیشرفت کوي.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن مو په خبرونه کې د موضوع راخسته چې څنګه په کم لګښت د کور ډیزاین تغییر کړو. ل استعمال شویو شیانو څخه بیا استفاده د کور په ډیزاین کې کوم اقتصادي ګټه لري؟ اول ځینی خلک د کار ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مادومی وړاندې کوم.
درنو اوریدونکو، هر کورنۍ ځان ته د ژوند ځانګړی سبک لري او په هغه سبک خپل ژوند مخته بیایي. ځینې داسې کورنۍ شته چې د کور په چارو کې خلاقې او نوښتګرې دي او تل هڅه کوي له نورو متفاوت ژوند وکړي، که څه هم امکانات یې کم وي، خو بیا هم خپل ژوند په ښه ډول ښکلی کوي. خو داسې کسان هم ډېر دي چې د کور وسایل ژر ژر بدلوي او په اصطلاح د ورځې په موټ شیان اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي نیلوفر وایي دا خپله ډېر کله د زړو توکو د استعمال پر ځای نوي توکي اخلي. نوموړي زیاتوي،
زه همیشه کوشش کوم زه نوي شیان واخلم، نوي شیان ښه دي د کور د دیکور لپاره، باید همیشه نوي شیان واخلو. او هغه زړه شیان لرې کړو، زه همیشه پیسې پیدا کړم، هغه زړه شیان ټول لرې کوم او د کور د دیکور لپاره نوي شیان اخلم، او په دې سره کور ښایسته کېږي. څه نوي شیان دي؟
خو د کابل ولایت اوسیدونکي صدف حافظي بیا وایي دا تل کوښښ کوي د کور استفاده شوي وسایل په لږ تغییراتو سره بیا بیا وکاروي.
دا کارونه په کور کې ډېر کړي، او ډېری مثلا په جامو کې دا بدلونونه منځته راوړو چې له زړو، یعنی هغه جامې چې پخوانی جامې دي مثلا کله مو هغه استفاده کړي اغوستي دي، لغه نه نوي نوي شیان جوړوو او نوي جامې لغه نه منځته راځي. داسې کارم کړی هم په کور کې او هم په جامو کې. الکایم یو پخوانی شی ده، د ټولو په کورو کې پخوا و، کولی شي چې لغه نه په ډیزاین کې استفاده وکړي. هغه میرمنې چې باف کولی شي ډېر ښایسته سرمیزي لغه نه کولی شي چې د کور لپاره د میز لپاره جوړ کړه. یعنی باید خلاقیت ولري میرمنې.
هغه له صدف حفیظي زیاتوي هر میرمنه باید دا ظرفیت ولري چې د کور د ډیزاین لپاره له هغو شیانو ګټه پورته کړي چې په کور کې ورسره وي. د کورونو ډیزاینر لیلا صافی هم وایي سلیقه یوازې دا نه ده چې نوي وسایل کور ته واخیستل شي.
د یو کور ته داسې لاړ شي نو د هغه ډیزاین نه موږ ته معلومیږي چې د دوی سلیقه څنګه ده. سلیقه یوازې ته نه وایي چې موږ نوي نوي شیان واخلو راوړو کور کې کېږدو. سلیقه دې ته وایي چې ته د یو نشي نه څنګه ښه شی برابرولی شي. مکاتبو کې موږ یو مضمون لرو د تدبیر منزل په نوم باندې، په هغې کې ډېر شیان ښایي، اخلی پخلی ښایي، خیاطیګانې ښایي، کاردستیګانې. لکه یو ورکوټی نمونه ویلی شو چې موږ یو کثافت دانی څنګه کوی شو چې د یو د غلو د ټیم نه هم جوړ کړو. کېږي همداسې وړې وړې شیان، حتی موږ کوی شو د اطراف کورونو ته چې لاړ شو د هغوی یو ښایسته رسم و رواج دی، یو ښایسته پردې زړولي دي، بیا یو ښایسته تخته ایښې دی، په هغې کې لوښې ډېر په منظم. همداسې که په ډوډۍ کې موږ وایو ته څنګه ښه دسترخوان برابرولی شي، ضروري دی چې په هغه دسترخوان کې قابلي پلاو او مرغې موږ کوی شو چې سابه سکړه کېدو د شملو سره، خو په ډېر یو خاص سلیقې سره چې ظرف ته متوجه یو، دسترخوان ته او ډوډۍ ته.
هغه له صافۍ د رنګونو په همغږۍ هم تاکید کوي او وایي
میچن خدای چې یعنی ستا یو لباس مثلا ستا پوړنې د کمی سره میچ کوي. کانټراست دا لکه تور سپین کانټراست دی، دا ډېر خوند کوي که نه. او همداسې ویلی شو چې سور او سپین دا هم یو کانټراست دی. میچن بیل شی دی، کانټراست بیل شی دی، خو دا دواړه زموږ په ژوند کې ډېر مهم لري، خاص کر زموږ د خارج ژوند کې، په کور کې او خارج ژوند کې. بالکل دا لکه زموږ د کور پردې، زموږ د کور سرتختی، توشکونه، دا شیان دا څنګه موږ کانټراست جوړ کړو، څنګه موږ میچنګ جوړ کړو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي انجیل سهار چې د همداسې یو کارګاه مسؤله ده چې له ډېرو ارزانو شیانو د کور د تزین لپاره کار اخلي وایي
د یوې میرمنې یا د یوې ښځې چې په یو کور کې ژوند کوي، غواړي چې سم ژوند ولري، خوشحاله ژوند ولري او متفاوت ژوند ولري، کولی شي چې ډېر تغییرات په کور کې راولي. که د کور وسایل دي مثلا توشک او پردې په دې برخه کې او یا د جامو په برخه کې، موږ یو کارګاه لرو په دې کارګاه کې له ډېرو ارزانو شیانو نه، له ډېر ساده شیانو نه هم ډېر ښایسته ډیزاین جوړ کړی. مثلا هر څوک چې راځي دا ګوري ورته ډېر جالبه وي چې څنګه موږ له ارزانو شیانو نه داسې ښه ډیزاین جوړ کړی. ډېری کورو ته ځو، ډېر لوکس شیان لري، فوق العاده شیان قیمتي هم دي، مګر ما میرمن هیڅ سلیقه نه لري، نیسي کولی چې موږ کور ډیزاین کا یا هر جای چې ډیزاین کا.
دا چې د کور د استفاده شوي وسایل څخه بیا ګټه پورته کول کومې اقتصادي ګټې لري، دا مو د بزنس ډاکټر د ادارې له مشر سیام پسرلی څخه پوښتلی دي.
انوویشن، تخلیق، نوآوري او د کم امکاناتو ښه مدیریت کول د هغه شیان دي چې په زموږ په ټولنه کې ماشاءالله اوس یو اندازه راځي خلک ترې استفاده کوي. که چیرې دا دوام پیدا کړي، د خلکو ازهان آرام واوسي، زه مطمئن یم چې موږ ډېر ښه کولی شو چې په لوړه کچه تخلیق وکړو، نوآوري وکړو، او دغه تخلیق او نوآوري د سبب کېږي چې په لوړه کچه ډېر زیات تاثیرات ولري. کورنۍ لپاره ډیره مهمه ده. دوی اقتصادي وضعیت ورسره ښه کیږي، دوی مصرفيږي او دوی هڅه کوي چې نور هم باید په اقتصادي موضوعاتو کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی زیاتوي که چیرې په دې برخه کې کورنیو ته داسې مرکز جوړ شي چې کورنیو ته زده کړې ورکړي چې څنګه له شته وسایلو د کور د ډیزاین لپاره ګټه پورته کړي.
که چیرې دغه نوآوري انوویشن تخلیق په منظم شکل دوی ته وښودل شي، تدریس شي او په لویو برنامو کې د خلک دعوت شي، زه مطمئن یم چې ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ کولی شو چې د تخلیق یو مرکز جوړ کړو چې هغه کې ټول کورنۍ اوس په دما سره. زه یو مثال تاسو ورکوم، یو کور ته ولاړم ومې کته دا د موټر زاړه ټایرونه وو، ډېره ګلدانونه دوی جوړ کړي په کور کې زاړه ولې ول، یا مغسې په نورو برخو کې دوی د ګلاس نه د پیپسي د بوتلو نه د اوبو د بوتلو نه تیقي شان نه دوی مختلف شیان جوړوي، ډېر انتیک منظم به ترې استفاده کوي. دا یوازې په افغانستان کې نهسته، دا په نورو نړۍ کې مشته ده. په نورو نړۍ کې حتی په لویو رستورانتونو کې، په لویو مراکزو هوټلونو کې دوی دغه د انوویټیو برخې لپاره دغه ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي، دغه تولیدات که دوی کاروي هم کورونه ښایسته کېږي، هم اقتصاد ښه کېږي، هم د خلکو وضعیت ښه کېږي او هم څوک چې راځي یو نوی شی ګوري ساعت ورسره تېرېږي.
دا چې د کور د استفاده شویو وسایلو څخه بیا ګټه پورته کول کومې مثبتې رواني اغېزې د کورنۍ په غړو پرې باسي، د کورنۍ مسایلو مشاوره حقوق پو مریم زرمتی مو پوښتلې، ورته غوږ شئ.
که چیرته په دې کورنۍ کې په ښځه کې په میړه کې او یا په اولادو کې دومره توانایي وي چې دوی د استعمال شویو اجناسو نه بیا بیا ځلې استفاده کوي او وکولای سو د یو جنس نه، د خپل کور د جنس نه څو څو وارې په مختلفو اشکالو ګټه پورته کړو، دا ښه صفت ده. بغیر له دې داسې د کورنۍ په اقتصاد کې ډېر ګټور ده، د ماشومانو په ذهنیت کې ډېر ګټور واقع کېږي، ځکه هغه طفل دې ته متوجه کېږي سي ضرور نه ده چې موږ د خپل کور هر شی ایسته واچوو او باید استفاده ترې وکړو، او هغه دې ته متوجه کوي سي کور هغه مکان ده سي باید هر څه یې حفظ سي، او دا موږ د ټولو دپاره ده، هم د کور د اقتصاد دپاره، هم د اولادو د تربیې دپاره، هم په رواني لحاظ باندې د کورنۍ د سکون دپاره ښه تدبیر ده.
زادی رحمان نومیږم، د لغمان اوسیدونکی زه نجار ما، او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نه اورم او دوستان د ټول وری.
ګرانو اوریدونکو، اوس یو تمثیلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې، شفیقه لکنخیل، ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستي.
ګوره و سړیا، نن وخت لري چې بازار ته لاړ سو.
بیا څه خبره ده؟
خبر نه یې؟ ورور مې د خارج نه راځي، ته د دې انوارۍ ته وګوره، ته د دې فرش ته وګوره، ته دا نورو شیانو ته وګوره، ټول زاړه دي.
نو چې راځي راځي به زاړه له کومه شو، خو داسې موده مخکې مې واخیستو ټول.
څومه د مخکې نه، خو دا یو نیم کال کېږي، یو کال کېږي د دو شیانو.
خو یو کال کېږي تر اوسه ختم نه دی خوړلی.
څنګه نه دی خوړلی؟ تور ته وګوره.
ښځې نه پیسې لرم نه دا شیان اخیستی شم، کراره دې په ځای کېنه.
اوهو، نه پیسې لرم نه اوسله لرم نه ښه لرم نه بد لرم، زه به ورور ته څنګه ګورم؟
ولې ورور تا نه پیژني؟
ته نو نور څه نه کوې، ما مې هغه ورور ته شرموي. ورور خو مې پر صورت هغه وریندارې ته به په یوه پیسه سم.
ولې وریندارې ستا کور نه دی لیدلی؟ خو ټوله ورځ په ټلیفون کښې ورسره تصویري خبرې کوي، دا مې انمارۍ ده، دا مې پرده ده، دا مې چپرکټ دی، دا مې دا دی، خو ټولې لیدلي.
خو نوې و چې لیدلي وه؟
اوس هم نوې دي چې زاړه خو نه دي. ما در ته وویل چې نه پیسې لرم نه اخیستلی شم نه به غالمغال کوي را سره. ښځې هر شی پوره دي، خو ته خپله سلیقه نه لرې. هغه توشک وګوره یو رنګ، هغه توشک وګوره بل رنګ، هغه بلې کوټې ته لاړه شه هلته دوه رنګه دي، پردې دې همداسې کړي دي، لږ سلیقه پیدا کړه، ښه سمې هوارې کړه چې ښایسته ډیزاین شي، ښی ښکاري.
کور کې یاست که نه یاست؟
او راځه راځه، خدای دې راوله.
سلام علیکم.
وعلیکم خورې، ستړی مه شې.
خیر اوسې، سال مو دي ښه یس وروره، سال دي
خورې، ستړی مه شې.
خیر اوسې وروره، څنګه یې؟ ښه جوړې؟
ژوندی اوسې.
دا په څه سې سره مو خبرې کولې؟ سال و غالمغال مو یو څه.
خورې څه درته ووایم، د دې ښځې د لاسه بیخي تیښتې ته مجبور شوی.
ولې خدای دې نه کوي، څه پېښه ده؟
خو هغه دی خپله ته پوښتنه وکړه.
ولې څه پېښه ده؟ ورېندارې څه نه کړل دی؟
هېڅ شی نه دی خورې، دونه مې ورته ویل چې دا د کور سامان لګرا نه وای کچ هغه ورور مې د خارج نه راځي بس خنه پی ولګیده
وای ورندارې خو کور یې عمله و بل ورځ جوړ کړي سره پر دیدی نیوې کړلې ټوله کې سره سم کړه ولې بیا نور جوړوي څه پېښه ده
څه وایم خورې وای الماری واخله پردې واخله توشګوته پوښونه واخله د کومې کمزه
خورې خاورې مې نیوې کړې دي دغه د لوښو سیټ مې نه وینې دوه کاله کېږي چې زه په دې کې کار کوم د ټولو نوې سو د ما هماغه سابقه ګول ده
ګول د ټولو نوې سس ما هماغه د کور ولندارې نو خو نوې دي ساتلې دي ښه دي ساتلې دي نو وایي بل سیټ اخې پر دې کې نوې دي نیسه دي الماری دي نو کوم رنګ خراب شوی دي رنګ یې نو څه ضرورت دي چې نور شاد نوې کې ټولو نوې اخلي د کور وسای
خورې تم د دې په خواس وي ما خو ویل چې تر اوسه د ته به یو څه نصیحت وکې تم د پلوي کې
نه ګوره دغه چیزی لري دغه پر دې کې دې کوچې خوش نه یې هغه یو سابو دي کوچې ته دغه کوچې دا راوړل دلته توشه کې چې سمې دې می دې نو کې په لږ هوا شو سمې پم بای سم سی والا سمې جوړې دي هل ماري به دې تر ترنګ خلاص نو کور خو سم دې نو ولې داس کې
ما مرته و انوارې به رنگ کوم خیر د پر دې به زور ته تبديل کوم زه به ورته زوړان دې کوم نور څه وای
ګوره ورندارې خو ما به دا زه به خبره درته وکم کتر نو کې کوښنيان لري اخته زه به در سره مرسته وکم په مرسته سره به دواړه دا کوټه به جمع در جوړ کو ول ماري به در ترنګ کو ورور دې خدای راول شدي چې مسافر راځي خوشاله کیږي تو هغه به جوړ څنګه ورور
خو خبره دې وکړه خوري
څه وایم دا خو ټول خلګو لیدلې دي
نو لیدلې دي نو چې لیدلې کال به کال کور سره نه سي نه وای کولای
چې سعیده خوري زه به لا راشم چای به راوړم تاسو کې نه خپل
نه چای مرا ول زه به کومک در سره وکم لار به سره دا کوټه بوټه به سره جوړ کو سره چای ته جات نسته
عزتمندو دوستانو دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب تربیه خې چاري
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.